مخ په زیاتېدو دی او ویره د قحطي ده. نو څه فکر کوئ چې که مچۍ فارمونه د زنبورداري د زراعتي ځمکو تر څنګ زموږ بزګران په دې پوه کړی چې دا ګټور دي نو څومره به مؤثر وي استاد؟
د شاتو په برخه کې زه خپل اساسي کار کوم، د شاتو تجار هم یم. نو ماته معلومیږي د شاتو مچۍ چې دا یوازې د ګرداپشانۍ لپاره یا د پولینیشن لپاره مهمې دي، ولې د حاصلاتو په زیاتوالي کې نور دوی مثبت رول نه لري. هغه په هغه صورت کې دوی رول لري چې کله یو باغ یا دغه کښت باغ یا هم ځینې درختې چې هغه ګلان زیات کوي، ولې ګرداپشانۍ په خپله صورت نه نیسي؟ نو په هغه صورت کې مچۍ د دوی لپاره ګټورې، ولې د عمومي کښتو لپاره مچۍ مهمې نه دي او نه مچۍ دونه ګټ ورته رسولی شي. دوی خو مځکه حاصلخیزه کولی نه شي، نه د مځکې عناصر اضافه کولی شي، نه د مځکې وچکالي ورکمولی شي او نه هم د دوی امراض و آفات ور کنټرولولی شي. مچۍ یوازې د ګل په ګردابشانۍ کې مثبت رول لري چې هغه هر څوک کولی شي په خپل باغ کې باید یو پنځه صندوقه ولس صندوقه مچۍ ولري. خو ولې بدبختانه په افغانستان کې خاصتا په جنوبي غرب زون کې څوک د مچۍ پالنه او روزنه هم په دې خاطر نه شي کولی چې دلته دوا پاشي زیاتې کېږي، د افاتو دوا پاشي بیخي زیاتې کېږي. دلته داسې دواوې کارېږي چې هغه مثلا په ځینې باغونو کې حتی هفته په هفته حشره کش یا انسیکټسایډ کارېږي چې دا خپله مچۍ په اسانۍ سره وژني او هغه فارمداران چې دلته مچۍ ورته راوړي هغه زیانمن کېږي. نو ښه خبره دا ده چې دلته د بیولوژیکي کنټرول ښه کار واخیستل شي، څوک کیمیکل زیات کار نه کړي، په هغه صورت کې مچۍ مثبت رول لري او هغه هم په ګردابشانۍ کې د مځکې په حاصلاتو په حاصلخیزۍ کې نور کار نه شي کولی.
ډېره مننه استاده. تخنیکي همکار مې راته وایي چې یو ګران اوریدونکي په خط کې دی، که ستاسو اجازه وي استاد روابي خلو نه غواړو چې ډېر منتظر پاتې شي، اوس هم منتظر پاتې شوی دی. مهرباني وکړئ مایکرو استاد په خدمت کې دی، ژوند رنګونه خبرونه له ازادي راډیو. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خدمت کې دی. مهرباني وکړئ. فکر کوم تخنیکي ستونزه لرو، غږ مو نه اوریدل کیږي، بیا به را واخلو. مخکې زمونږ ګرانو اوریدونکو مخاطبانو موږ ته پوښتنې پرېښي دي استاده، د دوی پوښتنې به واورو او تبصری هم.
السلام علیکم، وپادار یم د کندهار ولایت تخت پل ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه نیکې نشي پیرزوینې، په خاصه توګه بیا انجینر صاحب مسعود شاه احمدي صاحب ته سره غلاس وایم. خبرونه کې د احمد صاحب سره یو څو پوښتنې کوم په دې هیله چې جواب یې راکړي. د چې زموږ په علاقه چې کوم اوبه دي یا څهان دي، د هغه اوبه تروې دي یا ځینې د ترخې دي، نو څنګه کولای شو چې په دا تروو یا ترخو اوبه ښه حاصلات لاسته راوړو؟ مثلا کم کښتونه وکړو، کم بوټي وکړو، مثلا د دغه ترو ترخو اوبو سره کم تخمونه جوړ دي چې باید وکرل سي؟ د مثال په توګه پوندانه ده باید وکرل سي، نور وکرل سي؟ نو داسې که ځینې زراعتي تخمونه راته وښيي چې دغه تخمونه باید په دغه ترو او ترخو اوبو وکرسی، ډیر
بخښاله. احمدی صاحب زموږ ګران بل ګران اوریدونکو رخصو په ټلیفون باندې، دوی به هم راوخلو، بیا به دواړو ته تاسو توصیه ولرئ. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. مهرباني، مایکروفون خدمت کې دی، مهرباني وکړئ.
سلامونه تاسو ته او دې خپل
وعلیکم السلام. ځان راو پیژنئ، ځان معرفي کوي.
حق شهاب خبرې کوم، ننګرهار ولایت کوټ ولسوالۍ نه مې اړیکه نیولې ده. تاسو سره مایکرو کوم
غږ مو قطع وصل شو. مهرباني وکړئ خپل پوښتنه وکړئ.
زمونږ د
ګران
اوریدونکو
د ځمکې لاندې غږ لرم.
زما پوښتنه په دې ډول و د ګران استاد محترم نه چې موږ څنګه کولای شو د ځمکې لاندې اوبه مدیریت کړو په اوس وخت کې؟
مننه مننه پوښتنه مو واخیستله. استاد احمدی، یو ورور له قندهار تماس نیولی و، دا بل ورور له ننګرهاره. لومړی ورور مهرباني.
هغه ورور چې د کندهار د فکر کوم سوالی تماس نیولی و، هغه ورور ته زه دا جواب ورکوم چې په ترو اوبو کې عموما کښتونه نه کېږي. هر څوک چې په خپل مځک کې تروې اوبه لري په هغه باندې لومړی دی کښت نه کوي. د اوبو په اصلاح کې باید مهم اقدامات وکړي. تر ټولو اساسي او اسانه طریقه د تروو اوبو د اصلاح لپاره دا ده چې دغه اوبه به د برمیز خدۍ راباسي، یو خټین آواز به دی ورته جوړوي یا خاورین آواز. کله چې په هغه آواز کې حتی ځینې د فلټر طریقې هم څه چې هغه غټ کاڼي یا ځینې داسې مواد ورته اچول کېږي چې دغه د مالګې هغه پیتجي چې دغه باید لاندې رسوب وکړي، سربیره نه اوبه چې هغه د لمر انرژي پر تبتیږي ورسره جمع کېږي، بیا دغه اوبه دی کولی شي پر کښت کې استعمال کړي. ولې مستقیم د برمیز څخه د تروو اوبو را ایستل او په کښت کې استفاده کول هغه چې هر څومره مقاوم بوټی وي وده نشي ورسره کولی او حاصلات دوی ته نشي ورکولی. ولې یوازې د بوټو ژوندي پاتې کېدل مهم نه دي، د حاصلاتو اخیستل هم مهم دي. او بل د کښتونو اړوند د کښتونو تخمونه چې دي هغه ډېر نازک دي، په تروو اوبو کې مطلق وده نشي کولی. یو ځینې بوټي اوس لکه انار دي تر نه پی اچ پورې، یعنی تر نه پی اچ پورې چې تروې اوبه یې په هغه اوبو کې انار ګزاره کولی شي، ولې ښه حاصلات نشي ورکولی. زیتون دي ګزاره کولی شي، کله کله شفتل و شپشته ګزاره کولی شي، لیکن هر څه بیا ګزاره نشي پکښ کولی. په دې باید کوشش وکړي چې د اوبو لپاره خټین اوزونه جوړ کړي، او که چیرې مځکې تروې اوبه خوږې بیا دغه لپاره دی کولی شي چې د مځکې لیچنګ یا پریولل ترسره کړي. لیچنګ یا پریولل دا معنا لري چې په مځکه کې اوبه دی دندې دروي، بیا شاوخوا د مځکې جر ورته کاږي. دا جر به یو نیم متر یا دوه متره ژور وي، د لښتې په شکل شاوخوا ورته چل کېږي، بیا شاوخوا پر د مځکه پندل راګرځول کېږي، اوبه ورکول کېږي. کله چې هغه اوبه په مځکې جذبېږي لاندې د سوری په طریقه سره خپله سوری کوي، دغه جرونو ته اوبه وځي او هغه اوبه بیا دی د دې مځکې کریستل شي چې په دې کې د مځکې لیچنګ رامنځته کېږي، حتی غذایي مواد هم ځینې پرل کېږي. وروسته بیا دی کولی شي چې په هغه کې حیواني سرې یا کمپوست اضافه کړي او دغه څخه د کښتونو کار واخلي. دا د کندهار د ورور جواب و. او د جلال آباد ورور ته به ووایو چې د ځمکې لاندې د اوبو ذخیره باید څنګه ترسره کړو. په اوس سیزنو کې یا په اوس وختونو کې موږ تاسې نشو کولی چې اوبه نورې ذخیره کړو، ځکه بارانونه نشته او رښتونه نشته. نو اوبه موږ د کومې خوا ذخیره کوو؟ په اوس وختونو کې ټوله کسان یا هغه کروندګر یا بزګر چې دي هغه کوشش کوي چې د مځکې لاندې اوبه لاره وباسي او مصرف یې کړي. د مځکې لاندې د اوبو ذخیره کول په ژمي کې او د اورښتونو په موسمونو کې ترسره کېږي، چې په دې کې چک ډیمونه شامل دي. باید په ولسوالۍ کې چک ډیمونه ورته جوړ شي. په ښار کې هغه زړې برمې یا تان چې په کورونو کې موجود دي د هغو سر ته باید جالۍ ورکول شي. جالۍ سیستم دا د سرای کمې اوبه چې دي دا باید ټول هغه زاړه څا یا برمې ته چې وچه شوې ده هغه ته باید دورېله شي چې هلته اوبه مځکې ته ځي. زمځکې شکم ته دا کته د هر ولایت په هر کور کې داسې یو برمې اته موجود وي چې د باران اوبه ورته ورلویږي او هلته ذخیره کېږي. زمځکې په ریچارج یا بیا د اوبو په ذخیره کولو کې مثبت رول لري. او بل تر ټولو اسان طریقه یې دا ده که دولت او عام خلک په ګډه سره د خپلو کلیو یا ولسوالۍ شاوخوا ژور تان وکیندي او غوته یو خاص سرپوښونه چې د جالیدار سرپوښونه هغه ورته ورکول شي او بیا دغه د باران اوبه ورته راځي هلته ذخیره کېږي. دا هم د مځکې په ریچارج یا په د اوبو په ذخیره کولو کې مثبت رول لري. ولې متاسفانه زموږ په ولسوالۍ کې اوس هم هر ورځ خبر نشریږي چې برمې ته کوچنۍ لوېدلی دی، ښځه لوېدلې ده، نارینه لوېدلی دی چې هغه خپل دغه غټه ستونزه رامنځته کوي. نو زه نه پوهېږم چې دغه عمل به کله ترسره شي، دغه د برمو سرونه به کله پټ شي او دغسې چپټیمونه سان یا غټی کنج څه وخت وکیندل شي چې په هغه کې اوبه ذخیره شي. که چیرې موږ تاسې د اوبو په سپما کې مثبت رول ونه لرو، د زیات اوبو د استعمال پر ځای کمې اوبه استعمال نه کړو، هېڅکله موږ نشو کولی چې اوبه ذخیره کړو. ان په کورونو کې زیاتره خلک زیاتې اوبه مصرفوي، د یو او دسته لپاره مثلا تقریبا 40 لیټر اوبه مصرفېږي، د غاښ پرېولو دپاره 15 لیټر 10 لیټر اوبه مصرفېږي، د ځان پرېولو دپاره 40 لیټر 30 لیټر اوبه مصرفېږي. نو د اوبو سپما چې دغه په انسانانو پورې اړه لري، هر انسان باید کوشش وکړي چې خپله اوبه وسپموي او نورو ته هم توصیه وکړي. او په کښتونو باغونو کې تر ټولو اساسي طریقه چې ده، هغه په اوسني وخت کې هم کښتونه په ډرپ سیستم کېږي، هم باغونه په ډرپ سیستم جوړېږي، چې هغه په ډېرو کمو اوبو سره روزل کېږي. د دې پر ځای چې موږ زیاتې برمې ووهو، باید په یوه برمه باندې 40 جریبه 15 جریبه 25 جریبه ځمکه د ډرپ سیستم د لارې ورزو. او په جلال آباد کې د ډرپ سیستم ډېر مخ پر وده روان دی، او هلته زموږ یو بل همکار انجینر صاحب عزیز سیدی هلته بیخي زیات فعالیت کوي د ډرپ سیستم اړوند، او خلکو ته زیاتې توصیه کوي او عملا کارم پکښې کوي، چې ډېره مثبته نتیجه یې ورکړې ده او کروندګر ډېر تشویق شوي دي په دې برخه کې.
ډېر مننه استاد له جامع معلوماتو څخه. مو خدای وکړي چې موږ د وګرانو اوریدونکو د خپلو پوښتنو ځواب اوریدلی وي. استاد که اجازه وي یو پیغام نشرو، یو اعلان راګرځو خبرونې ته.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرویش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
استاد څو کسو نور مخاطبانو او اوریدونکو هم پیغامونه را لېږلي دي، او ری ګورو ته څه پوښتنه لري.
سلامونه، زه عزت الله پټانم د روزګان ولایت څخه. د زراعت کرنیز حاصلات نسبتا د پخوا په پرتله 50% راکښته شوي دي، ځکه چې لوی لامل یې اوبه دي او وچکالي ده، او دا واضح خبره ده چې کښت په اوبو سره وده کوي. دوهم علت یې د کوډ یا هم د انبارو د قیمت لوړوالی دي، چې د پخوا په پرتله د انبارو قیمت 40% شوی دی. نو د بزګرانو د وس توانایي د همدې کور د رانیولو نه لري. درېم علت یې بیکیفیته دواوې دي، شرکتونه یې خپل سوداګري پر کوي او بیکیفیته شی بازار ته وړاندې کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو. د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو او ټولو درنو محترمینو ته سلام وي. زه نعمت الله د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ استاد سره په اړیکه کې یم. زموږ په زراعتي کښتو کې سږ کال کې ډېر کمښت راغلی دی، یعنې په 100% کې 50% کم شوی دی. یعنې پخوا چې به یوې باوړۍ 25 خرواره غنم کوله، هغه سږ کال په 12-12.5 خرواره باندې درېدلې دي. نو بله ارزو مې دغه ده، اوس که څوک موږ سره مثال خبره د مرسته کېږي، نو زما دغه پیغام باید تر هغو پورې ورسېږي چې ستړی خوار او غریب په دا دستو کې ډېر څه بې حده بې اندازې کېږي. کمې مرستې چې راووځي هغه اوس هم په اوس وخت کې تر خوارو تر غریبه پورې نه ورسېږي.
احمدی صاحب عزت الله پټان له اروزګانه تماس نیولی و، پیام یې پریښی و، او نعمت الله له هلمند دواړو اتفاق نظر درلودی چې سږ کال د دوی حاصلات کم شوي دي. تاسو څه سپارښتنه ورته کوئ؟ مهرباني وکړئ استاد.
عزت الله پټان ورته چې د اروزګان څخه تماس نیولی و، د هم دا ادعا کوله چې پښتنو کې د حاصلات کم شوي دي، او د درې عمده یاد کړل، یو د اوبو کمښت دی، بل د کود ګرانښت یا کیمیاوي سر ګرانښت، بل د کیفیته دواوې دي. دا درې سره خبرې پر ځای دي. د اوبو کمښت په صورت کې موږ په ټول افغانستان کې موجود دی، او مخکې مو ویل چې کروندګر باید د دې په استعمال کې ډېر احتیاط وکړي او کوشش وکړي چې خپل کښتونه په ډېر سیستم واړوي. او دوهم د کود ګرانښت خپل په کروندګر پورې اړه لري. اوس ما درته ویل چې په افغانستان کې یوازې تور او سپینه سره زیاته کاریږي، او پر دې باندې ځینې تجاران بېخي زیاتې پیسې ګټي. ان په ډېر ټیټ قیمت د کودونه راوړي، او اکثریت کودونه بې کیفیت هم وي، او هغه کودونه چې باید مخکې راوړل کېدل هغه اوس نه راوړل کېږي. نو دوی چې په کم نیت او عقیده سره کودونه کښتونه ته وړي، هغه هغسې کار نه ورته کوي. او بل دی د مسلکی کسان سره هیڅ مشوره نه کوي او نه د مسلکی کس په ہدایت سره ځینې کیمیاوي سرې چې هغه ډېر مفید وي او عصري سرې لکه انپیکا کودنه چې په مختلفو فیصدۍ سره موجودې دي، مایکرو ایلیمنټس چې مایکرو موجود ته وایي، او ځینې نور مختلف امینو اسیدونه دي د قوت ته وایي مختلف تولو سره دي چې هغه د هرې کمپنۍ د دغه تولید نوم بیا فرق کوي چې په هغه کې زیات لګښت او کم لګښت عناصر موجود دي. چې مخکې مثلا پر یو کښت باندې پر یو جریب 2000 افغانۍ مصرف راتلی، اوس کولی شئ چې د مسلکي سړي سره مشوره وکړي پر یو جریب 450 افغانۍ مصرف راځي، چې حتی د دې پر حاصلاتو هم ډېر مثبت رول لري او کښتونه یې ښه حاصلات ورکولی شي. او بل د بې کیفیته دواو استعمال تر ټولو غټ عمده عامل چې دی هغه د بزګرانو د سواد نه لرل دي. بې کیفیته دواوی عموما ما تل پر دې خبرې کړې چې په افغانستان کې بې کیفیته دواوی د بزګرو د سواد نه درلودلو په خاطر ورکول کیږي او دلته پروژې زیات او په دې کې ګټه هم د دکاندارانو زیاته ده، ځکه کروندګر په تاریخ نه پوهیږي، د دوا په کمپنۍ نه پوهیږي، په کیفیت د دوا نه پوهیږي، په پیسې نه پوهیږي چې څونه پیسې ده او کوم مواد پکې دي. حتی دې ته په مختلفو نومانو سره دغه دواوی ورکول کیږي چې اوس بيخي جالب نومان یو پیښې دي، د ټانک په نامه سره، د راکټ په نامه سره، د مختلفو نومانو څخه دی استفاده کوي چې کروندګر هم دغه نوم واوري، کوشش کوي چې هغه شی کار کړي، ځکه دی وایي وایي دا ډېر قوت لري دا شی. ولې موږ چې پیسې دی وګورو هغه ډېر ټیټه پیسې دی، ان د سایپرمیترین په نامه سره یو حشرکوش راځي چې هغه عموما د چنجي د وژلو لپاره شکار کوي، د کمپنی اصلي جنس چې راځي هغه په 40 پیسې د کې راځي، ولې ځینې تجارانو په 15 پیسې د کې جوړ کړی دی کروندګر ته ورکوي، په شکه کې مته مر کوي کروندګر دغه په پیسې نه پیږي استعمال یې کړي ته جواب نه کوي. دغه څنور مختلفه دواوی دي چې زه د ټول دواو نمانځ کنه سم یادولای چې بیا به تجارت مستقیم دا وایي چې دا د مشتخارولو خدا ډېر غټه بدبختی ده چې تجارت دې ته توجه نه کوي، د خپل پیسو ګټ ته حساب کوي او بزګرم بیچاره ورځ تر بلې خوارېږي او اندې خپل سیواتو توجه نه کوي. زه تل ورته وایم چې تاسو کې دواد ولری پراتنین کی د خپل کشران مکتب ته ولېږي او ځای ولېږي چې په پوسیا او ستاسو لپاره غټ لاس دی، نو دا ستونزې موجود دي. او د نعمت الله ورور د هلمند څخه چې ول د اصلات کمښت دی، بالکل د اقلیم بدلون، د اوبو کمښت او د نور ستونزې چې هغه مثلا پر وخت د کوډ نه استعمال دی یا سمه طریقه باندې نه استعمال دی، نو هغه مختلف ستونزې رامنځته کوي. او هغه د مرسته موضوع چې دا ویله اغه کېدل چې په دغه ساحه کې داسې څه موجود دي.
مننه ډېر استاد. څلور نور ګران اوریدونکو هم دي موږ ته پیغامونه پریخي دي، غواړو په نوبت دوه واورو استاد او تاسو خپل لارښوونه ورته ولرئ.
السلام علیکم، زه حجی محمد قاسم د فراه ولایت د بالا بلوک ته ولسوالۍ څخه تاسو سره مخاطب یم. دا کوم د بچي ملګرو ملتو وړاندې کړی ده چې سږ کال حاصلات نیم په نیمه کم شوي دي، دا موږ په 100% کې تاییدوو او تر نیم لا هم ډېر کم شوي دي. سږ کال بیخي ډېر حاصلات کم شوي دي، دا د دغه ګل او په وخت کې چې کوم غنم دانه ور ولیدله وږې یې وایسته ده، په دغه چیم کې یو وار یخ سو بیا ګرمي سوه، نو چې د دغه وجه څخه نه یې حاصلات کم سوه. او په دې پسرلی کې په فاره بارانونه ډیر کېدل، سږ کال بارانونه هم ونسوه، نو چې دغه بارانو د وجه څخه نیو او کله دغه ګرمۍ او د یخ د وجه څخه نیو، نو اقتصاد د خلکو ورځ په ورځ سره کمزوری کیږي. نو زه هیله لرم چې د زراعت د مسؤلین و دې دغه ته ډیر متوجه شي، او زموږ کم تجاران وړونه چلی چې د ایران څخه یا ده چنا څخه نکمې دا واګانی راوړي، هغه ډیر به کیفیت دی پر دې غنم باندې چې موږ یې پاشو، هغه ودی غنم ته تاوان رسېږي خو وشو ته تاوان نه رسېږي.
نوم یې زولا زری، د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ اوسیدونکی یم. غواړم د کرهنې په اړه باندې سره یو نظر شریکم. د افغانستان زمکه د کرکیل لپاره یو غوره جوګه دی او ډیر مناسبه او پزره پوری وبلری چې دا د کرکیل لپاره مناسب دي او ډیر شي دي. متاسفانه په تاسوبانه شکل باندې باید وویل سي چې په افغانستان کې زیات خلک د کرهنې په اصولو او د هغو په چارو باندې نه پوهیږي او په سمه توګه خپله کرهنه سرته نسي رسولی، چون دوی د لارو چارو سره نه دي بلد او مربوطه کومې دواوې چې دي د کوم مرض دپاره چې دي دوی یې په بل نامه باندې استعمال کړي، چې دا هم د کښت خرابوالی او یا هم له منځه تللو سبب ګرځي. تر ټولو مهمه خبره زما په نظر دا ده چې زموږ خلک د کرهنې سره بلد سي او دوی به یوه ښه کرکیله ولري. او بل په نوره نړۍ کې اوس نورې لارې په لار باندې اچول کېږي، د مثال په ډول باندې د کرکیلې د اوبو لګولو دپاره یا هم د ځمکې د خړوبولو دپاره مختلف طریقې دي چې په هغه سره ډېرې کمې اوبه مصرفېږي. متاسفانه چې موږ د اوبو سره هم نه یو بلد او په هغه پخوانۍ چارو باندې په هغه پخوانۍ رقم باندې هغه اوبه استعمالوو چې دا هم د اوبو د زیات استعمال سبب ګرځي.
استاد له فرانه له بالابلوک ولسوالۍ نه محمد قاسم تماس نیولی و او دغه راز عزیز الله عزیزی د قندهار له میوند ده د دوی د تبصرو په حق له کتا سو ورته څویل غواړی. مهرباني.
مننه اجي محمد قاسم د پراخ چې بالابلوک ولسوالۍ ته تماس نیولی و د کښت د اصلات تک مشت خبرې کولې او دا یادونه ما مخکې وکړله چې سږ کال اقلیمي بدلون ډېر رامنځته شوی دی او آن د پسرلي په جریان کې چې کله د غنم د ودې موسم هوا ډېره چټکه ګرمه شوله چې هغه غنم یې دې ته مجبوره کړله چې خپل وږي راوباسي او دانه پخې کړي. کله چې غنم وږي وایستل د دانې پخوالي ته رسېدل په دا وخت کې بېرته هوا یخه شوله یا سړتول د دوه اوټو لپاره بیا ورسته بیرته حرارت درجه بدلون مومي چې په هغه کې غنم زیات منسواله دي. ته موږ په زراعت کې د بوت خطا ایستل وایو، حتی دا په نور ملکو کې په مساوي توګه د هوا بدلون شان په کښتونو کې رامنځته کوي ترڅو حاصلات د بوت خطا بسي او خپل حاصلات ترلاسه کړي. ولې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون او طبي آفت په خاطر داسې مشکل پیښو چاغه د اصلات پر کمش ډیر مثبت لري او د ګرمۍ او یخ حساب د پدغه کې ورسره ذکر شو چې دی ول ګرمۍ او یخ په خپل وخت نه دی راغلي بلکې به وخت را رجل خپل اقلیمي بدلون دی او د بې کیفیت دوا واړون چې د غورور ویل دا بالکل حقیقت دی. بې کیفیت دوا یو رستر بلې زیاتې شم ولې بیا هم کنټرول کیږي خو ځینې کسان په کچار راوړي او حتی کوشش کوي چې دا څه سره راوړي چې هغه چې د دې ګټه زیاتې او کروندګر ته پیدا نه کوي چې بیا زیاتره وخت هغه دواوي چې بې کیفیت راوړل کیږي د هغو موادو په سبب دا شالم خراب شوی اندازې کمې او زیاتې شوي چې هغه کې زیاتره وخت حاصلات ته زیان رسیږي او د حاصلات پر کمښت مثبت رول لري او زیاتره وخت کروندګرو ته دغه یو تصدیه کوو چې تاسو کوشش وکړئ کله چې تاسو دغه واښه وژونکي یا د وښمونکي دواوې په دبو کې کاروئ دا غت خورسته دغه د دبې خپل پاکي پرولې بیا ورسته مخې دې چې وڅې ورسته دا غت خ بیا د قوت توا یا د افات یا د مرز دوا کاروي. داسې مته وي تاسو په کومه دبې کې د وښو دوا کار کړي بیا ورسته په هغه کې د قوت یا د افات دوا کار کوي هغه چې تاسو کله پر کښت پرې کوي نو په هغه صورت کې تاسو کښتونو زیانمن کوي او اصلات مو درکموي. او فکر کوم استاد سره مو تماس پریسو تلیفوني تماس قاتسو بیا هم کوشش کوو چې وسره وصل شو د ما هم تخنیکی همکار به دو نور اوریدونکو هم مخته پیغامونه را لګلی دی او ری چې استاد را سره وصل شي جواب ورته وای.
السلام علیکم وپادار یم د کندهار ولایت تخت پل ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه نیکې نشي پیرزوینې، په خاصه توګه بیا انجینر صاحب مسعود شاه احمدي صاحب ته ښه راغلاست وایم خبرونه کې. د احمد صاحب سره یو څو پوښتنې کوم په دې هیله چې جواب یې راکړي. د چې زموږ په علاقه چې کوم اوبه دي یا څهان دي، د هغه اوبه تروې دي یا ځینې د ترخې دي، نو څنګه کولای شو چې په دا تروو یا ترخو اوبه ښه حاصلات لاسته راوړو؟ مثلا کم کښتونه وکړو، کم بوټي وکړو، مثلا د دغه تروو ترخو اوبو سره.
سلامونه په دې هیله چې ټول وروغ ژر وایي طرف وطن خیرت وي. ڈاکٹر احسان احمد مزار شریف چبلا پلس والے نا سکل مخٹی ہوئے اندوانی کر لے والے سکل اوچے کا تو نسبتاً خاور ضعیف وال عملہ حاصل کم ہو اور دغا پسنگ کے اس پور سر دہقان پر بالکل مارکیٹ نش تھا ابو الرز میں یہ اندوانی موٹر بار کے وہ اندوانہ میں پر سلور افغانے وہ زکا تکڑی ہوا نو خبر دغه دغه نشه مارکیټ نشته او حاصلات هم کم دي، هغه بچان کې په خطر کې کې پندونو کې مرزونه هم زیات شوې دي. نو موږ پوهیږو دغه دای چې د دهقان لپاره یو ښه مارکیټ برابر شي او هغه پسند کې د امراض د کنټرول لپاره یو څه د حل لارې وکتل شي او د ځمکې خاورې غني کول لپاره د کیمیاوي سرې به هم ضرورت دی. نو چې تاسو ټول روغ جوړ اوسئ، مننه. السلام علیکم.
سلام علیکم، جوړ بخیر. سلات خو بانجان دی او د سینور پسلونه دی، د زه خاص ولا وچی دی زیات سی دوا غیر شای مرګ له وچی دی زیات د سپرانی وچی.
استاد تاسو تماس موږ سره قط سو خو خوشبختانه دوباره موږ سره وصل شوی. ډاکټر صاحب احسان له بلخ نه تماس نیولی او شکایت درلودو چې خټکو او اندوانو مرض پیدا کړی او سکل حاصلات ډیر دی خو قیمت کم د بازار نه لري او د بل ګران اوردین کې چې ځان معرفي کړی نه وای بانجان مکرل دی وچیږي. کپلانډو کې دوی ته جواب وای. استاد احمدی
مننه. سلام سے احسان صاحب کا جواب کی بہو ہے میں چې یو خدا شکایت دجے سے کوي چې ځواني خټکی ډیر پټیټ قیمت پر خرڅیږي، چان په څلور افغانۍ دی خرڅوي، دا ځای ما واورې دی او بل څه چې تاسو نه تاسو څنګه دی چې دا خپل زیاتره وخت پر بې کیفیت دوا وو او غیر مسلکی د دوا استعمال او پر وخت نه استعمال څخه عبارت دی چې زیاتره وخت موږ توصیه هر کروندګر باغوان یا کښتګر ته کوو چې تاسې کوشش وکړئ د تخم کرلو څخه نیولې یا تخم کرلو تر مخه بیا تر حاصل ټولولو پورې په خپله منظمه طریقه سره او په مسلسله توګه د کښتونو ګواپاشي وروکړئ. هغه که د امراض وي، که د افات وي، مختلفې ګواپاشۍ کېږي، تر ټولو تر مخه د تخم د لړل د مرض په دوا باندې چې هغه د مرض کنټرول کوي، اوس د توبکنازول په نامه سره یو قسم پنجسایډ یا پنجس وژن کېږي چې هغه عموما تخم ورسره معامله کېږي.
استاد
کله چې په هغه ولړل
استاد یو دقیقه وخت لرو مهرباني.
و پر دواړو سترګو او دغه مرضونو کنټرول باید د وخت تر مخه ترسره شي. نو بیا زیاتره وخت کچیر هلته افت یا مرض زیات شوی دا مشکل نه حلېږي. دغه رقم بانجن چې وچیږي، د بانجن د وچېدو اړوند هم زه ورته وایم چې تاسې د افت او مرض دواوې چې کاروئ لومړی تشخیص وکړئ چې بانجن د چیز څخه وچیږي، د چینجي څخه، د مرض څخه، د اوبو د تنجې زیاتوالي، د چیز څخه وچیږي، هغه باید تشخیص بیا وروسته دوا پاشي ورته وسي بیا بانجن وچېدو مشکل نه پېښ.
ډیره ډیره مننه. زه له تاسو نه انجینر صاحب مسعود شاه احمدي د زراعت د پوهنتون پخوانی استاد څخه مننه کوم. له ګرانو اوریدونکو څخه هم مننه کوم چې موږ ته پیغامونه را لېږلي او پوښتنې مطرح کړې. د ژوند رنګونه خبرونه دا برخه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکې اونۍ پورې مو په مهربان خدای سپارو. بریالي، هوسا او صحتمند اوسئ.
تاسی اوریدونکو کولای سي چې په دری ژبه هم پر خپل بیلابلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ لاره راولېږي. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره